په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. امریکا غواړي د ایران په مرکزی بانک د لا نورو اقتصادي بندیزونو لپاره د نورو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. په کندهار کې ځانمرګي برید 15 سرحدي پولیس وجلې دي او په بنو کې پولیسو درې غیر ملکیان نیولي. دغه ټول راپورونه لرو. لومبه ورزو حسیب شهید تا چې د دې خبرونه وو.
خبرونه سرتیږي د امریکا د بی پیلوټا الوتکو په دوه تازه بریدونه کې چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوي شپږ وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې نن سهار پر نړیوالو ځواکونو ډله ییز ځانمرګي برید شوی چې مرجوبله حمله ځان سره لري. او امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. پورا خبرونه واوري. د پاکستان په دوه قبایلی سیمو کې د امریکا د بی پیلوټا الوتکو په دوه جلا جلا بریدونه کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. یو وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټا الوتکو په تازه برید کې البته په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې سخت دریزه وسلوال وژل شوی دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې په سیمه کې دولتي چارواکو د معلومات لمخې بی پیلوټا الوتکې د جمعې په مازیګر میرانشاه ته نږدې په یو موټر دوه توغندي وتوغلول چې ورسره موټر وسوځید او پکې پارکسان ووژل شول. چارواکي وایي د ابرید د میرانشاه لویدیز په 3 کیلومتر کې د درپخیلو په شاهزاده کوټ نومي کلی کې د مازیګر په 15 بجو شو. هغه په سویډي وزیرستان کې هم د امریکا د مشکوکه بی پیلوټا الوتکه بریچ شوی چې پکې د دریو وسوالو د وژل کېدو رپورټونه دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده شوی چې وژل شوی څوک دی او د کومې ډلې جنگیالي وو او نه هم ځایی چارواکو د دې خبرې تصدیق کړي. دا د پنجشنبه د سهار راهیسې د څلورم ځل چې د امریکا بی پیلوټا الوتکې شمالي او سویلي وزیرستان کې وسوال په نښه کوي او په دغو بریدونو کې تر اوسه پورې 12 وسلوال وژل شوي دي چې پکې د حقانی د شبکې پورې تړلې یو قمندان جانباز زدران هم چې په جمیل مشهور وژل شوی دی. د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې د نن نه دوه چوټیانو یا رخصتیو باندې عمل پیل شوی دی خو صوبو کې لا په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د وفاقي کابینې د پریکړه په هیواد کې د بجلی په بحران د قابو موندلو لپاره شوې ده. د دې پریکړې له مخې به په ټولو سرکاري ادارو کې دوه ورځې یعنی د خالي او اتوار په ورځې رخصتي وي او دا شنبه ټول بازارونه او دوکانونه هم د ماښام نه وروسته بندېږي. د کابینې ویلي دي چې په صوبو کې به د دغو رخصتیو په اړه پریکړه د مشترکه مفاداتو په کونسل یا شورا کې کیږي. د فیصله سره سم د نن اسلام آباد او ټولو وفاقي ادارو کې رخصتي ده. ورسره د سټیټ بانک ټول مرکزونه او بانکونه هم تړلې دي. بلخوا د پنجاب صوبې د پریکړه نه ده منلې ځکه چې وایي هغوی په دې برخه کې په اعتماد کې نه واخیستل شوي. دغه شان خیبر پختونخوا کې هم نن ټولې ادارې خلاصې دي او د خیبر او د خبرتیا او خبرونو صوبایي وزیر میا افتخار حسین وایي چې د دوو چوټیانو په اړه مشترکه مفاداتو کونسل کې څه پریکړه وشوه هغه به دوی ته د منظوري وړ وي خو د دې سیمې دوکانداران او سوداګر دغه پریکړې نه راضي نه دي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ په کاروبار باندې خو آلریډي د دهشتګردۍ او د لوډ شیډنګ د وجې ډېر بد اثر پرېوتی دی او پریوزي او لګیا دی. ما سره مزدورانی نو زه لکه چې څه اول د بجلۍ د وجې زما کاروبار خرابي او څه چې بیا په هفته کې د هغې دوه چوټیانې شي نو زه به د خپلو مزدورانو او د هغه له د جیب نه پیسې ورکوم.
د پیښور دوکاندار وو. د دې ترڅنګ بلوچستان او سن هم لا تر دې دمه په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې. خو سن صوبه کې د بارانونو او سیلابونو څخه د اغېزمن شویو خلکو بیرته کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې د سن حکومت چارواکي وایي چې د سیلاب څخه تر ټولو زیات اغېزمن شوی ضلع بدین خلک او سیلاب ځپلي هم بیرته خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړي دي. او سن صوبه کې سکال د بارانونو او سیلابونو څخه 9,80,000 خلک اغېزمن شوي او څه د پاسه 15,000 کورونه ویجاړ شي بي دي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. نن سهار د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د امریکایي پوځیانو په مرکز برید وشو. په دې برید کې چې د روخي په ولسوالۍ کې وشو 15 برید کوونکو برخه لرله چې یو یې ځانوالو زه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو له لورې ووژل شول. د پنجشیر والي کرام الدین کریم مشال رادیو ته وویل چې مشکوکو ترهګرو د امریکایي پوځیانو د اډې دوه افغان ساتونکي ووژل او په پیښه کې دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. طالبانو د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. دا خبره د تروریزم او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانې مرستیال وزیر ډیوید کوهن د دې هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وکړه.
We are engaged in an effort to develop the multilateral support.
موږ بوخت یو او هڅه کوو چې څو اړخیز ملاتړ ترلاسه کړو. دا به زما په فکر د ایران د مرکزی بانک خلاف دی او غزمن ګام په توګه خورا مهم وي. د ایران مرکزی بانک او نور ایرانی بانکونه د امریکا د بندیزونو په لیست کې دي او له دې بانکونو سره د امریکایانو هر ډول سوداګریزه معامله غیر قانوني ده. اخو امریکا د ایران د خبره رد کړې ده چې لري ایرانی چارواکو سره په واشنگتن کې د عربستان د سفیر د وژنې د هڅې د پیخي په تړاو خبرې نه دي شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ویکتوریا نولند د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو له ایرانی چارواکو سره غونډه کړې ده. نولند وویل دا غونډه د سه شنبې نه په ورځ وشوه، نه د چهارشنبې ورځ لکه څنګه چې دی مخکې ویلي وو. د لیبیا ملي عبوري شورا وایي په سرخر ترابلس کې پرون د لرې کړای شوي مشر معمر قذافي او حکومتي ځواکونو ترمنځ په وسوالې نښتې کې درې کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې رپوټونه وایي دواړه لوریو مرکز ته څیرمه د ابو سلیم په سیمه کې جګړه کړې ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د قذافي لسګونه پلوي وسلوالو چې په ټوپکو سنبال وو د لیبیا د انتقالي شورا سرتیرو برخه لرله. د ملي عبوري شورا د امنیت یو چارواکي عبدالرزاق الاوریدی وویل په وژل شویو کسانو کې دوه قذافي پلوه سرتیري او یو د دوی جنګیالی دی. دوه ترهګر وژل شوي، یو د شټپیان دی، یو د ملي عبوري شورا جنګیالی وژل شوی او بیلابیل ډوله وسلې او مهمات مو هم ترلاسه کړي دي. تر اوسه هم د قذافي پلویانو نوموړي د زیږیدو د خار سیرت پر زینو برخو او بنولید کې واک لري. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېده چې حسیب شهید وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم وره. امریکا غواړي د ایران په مرکزی بینک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي.
We are engaged in an effort to develop the multilateral support action against the CBI really be effective.
د افغانستان په قندهار کې ځانمرګي برید 15 سرحدي پولیس وجلی دي او چارواکي وایي
د پولیس رینجر سره د مفصل جنګورې یو د امنیتي چې راکړه ده دقیق هم ده چې 15 نفر پرې پولیس شي ځان سيوي مشر به شو راځي.
دا پختونخوا په بنو کې پولیسو درې غیر ملکیان نیولې دي. د سیمې ډیفټي انسپکټر جنرال وای
دا خو لکه خفیه ذرایع لاوه بیسیکلی او دوه آذربایجان دي او رشین دي او دوی مخکې تلل.
زموږ نړیوال خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږ ډومبی راپور ته. په ایران د امریکا لخوا د پوری کړل شویو سعودي سفارتکار د وجنې له تورونو وروسته امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ دغه هیواد کانګرس ته وویل چې د ایران په مرکزی بینک د نیویو او د لا سختو بندیزونو لپاره نړیوال کوششونه تیز کړي دي. د کانګرس غړو په عین وخت کې د ایران اټمي پروګرام د جوړې اندېښنې وړ بللې دي. په دې اړه تفصیل د واشنگتن نه هارون باچا راکړي.
د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې لخوا د ایران او شام په مسله جوړې استماعي غونډې ته د دې هیواد د خزانې وزارت د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د څانګې مرستیال وزیر ډیوډ کوهن وویل د ایران پر ضد زموږ د تیرو وختونو د اقداماتو په نتیجه کې دغه هیواد دا مهال لګن شمیر مالی او سوداګریزه ستونزو سره مخ دی او دا چې د هغو بهرنیو بانکونو په شمیر کې چې غوښتل یې د ایران له مالی ادارو سره لین دین وکړي د پام وړ کمی راغلی دی. په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه په خپل خاوره شنکړي د ایرانی حکومت د تیرور پلان ته یو مضبوط ځواب وایي، خاغلی کوهن پرون په پرلپسې دویم ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړه. نوموړي وویل د دې ادارې په نړیواله کچه کوششونه تیز کړي تر څو ایرانی رژیم د لا ډېر اقتصادي فشار سره مخ
کړي.
زموږ هڅې روانې دي سو یو ګڼ اړخیزه ملاتړ ته وده ورکړو، کوم چې په زما په خیال د ایران د مرکزی بینک پر ضد د اقدام کولو لپاره ډیر د ارزښت وړ وي.
Action against the CBI really be effective.
باید وویل شي د ایران د مرکزی بانک په شمول د دې هیواد زیاتره بانکونه د تیرو شلو کالو راهیسې د امریکا د پراخه بندیزونو ښکار دي چې ورسره د امریکا د ادارو او هم د دې د اتباعو لخوا هر رقم لیندین کېدل ناقانونه ګرځول شوی دي. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په اند د ایران د مرکزی بانک په نخښه کېدل ښایي بهرني بانکونه د ایران د حکومتي لګښت بودیجه او هم یې د کرنسۍ استقرار تر اغیز لاندې راولي. د کانګرس غونډې ته په وینا کې په دې ایوان کې د مخالف ریپبلیکن ګوند غړي او د بهرنیو چارو د کمیټې مشرې ایلیانا روس لیتنن بیا د ایران ترهګرو اهدافو ته په پام سره د دې رژیم په اټمي پروګرام اندېښنه وښوده چې ویل
Let me be blunt. This plan, murder for hire, must serve as a wake-up call.
پریکړه چې سپینې وایم دا په اجرت د وژلو پلان باید موږ د ایراني رژیم د پریکړې او ظرفیت په اړه بیدار کړي. که چېرې رژیم د امریکا دننه د برید په پلان جوړونه کې ځان خوندي احساسوي نو فکر وکړه چې د نیوکلیایي وسلو لرلو په صورت کې به تیری څومره له رسوایۍ
ډکول.
د امریکا په ولسي جرګه کې له نیویارک ایالت څخه د حکومتي ډیموکریټ ګوند غړي ګاري اکرمن په ایران د اقتصادي فشار د لاسه واکولو خبرې سره په اتفاق کولو له حکومتي ادارو وغوښتل چې تکړه شي او د ایران بانکي سکتور خیر ته کینوي. او که داسې نه وانو د په خبره چې بیا د رژیم پر ضد له نورو لارو د لا زیات سخت اقدام کولو په چارو غور کېدی شي. یوازینی پوښتنه چې زه نن د ایران په حقله د شاهدانو مخې ته اقدم هغه ده چې نور څه پاتې دي، ځکه چې تر هغې چې تا سره زیاتې وسیلې وي چې ایران یې په ډیپلوماتیکي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فشار سیوا کولو لپاره وکاروي. موږ داسې یو موقعیت ته نږدې شوي چېرته چې باید نور لارې چارې ولټول شي. د بېلابېلو دلیلونو په سبب زما په خیال موږ ټول به غواړو چې کولی شو له دغه انتخابه څنګه وکړو.
If we can.
ایران بیا د راپورونو پر اساس په ان وخت کې د سعودي سفارتکار د وژلو امریکایي تورونه په کلکه رد کړي او وایي چې دا هسې د دروغو کیسې دي چې پترس کې امریکا غواړي په سیمه کې د ایران او سعودي عرب د اړیکو په خرابولو د خپلو او هم د اسرایلو له ګټو څخه دفاع وکړي. ایران دا هم ویل چې امریکا ورسره د دغه وروستیو تورونو په اړه هیڅ قسمه رابطه نه ده کړې، چې په ځواب کې د امریکا خارجه وزارت پرون د جمعې په ورځ تصدیق وکړل چې دوه ورځې مخکې یې له ایراني چارواکو سره لیدنې کړې دي. راپورونه وایي په 2009 کال کې د ولسمشریزه څوکۍ د ترلاسه کولو په وخت براک اوباما ژمن و اصول ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې را جوړې کړي، خو چې ایران د اټمي پروګرام د تړلو د په وړاندیزونو غوږونه ګرو نو په ځواب کې نوموړي په دغه رژیم د نړیوال بندیزونو د کمپاین مشري پر غاړه واخیسته. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
او سرزو د جنوبی وزیرستان پاړه باندې یو راپور ته وړاندې کوو. چارواکي وایي چې د غلطا د بی پایلټا ډرون په برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. یو بل راپور لمخه پولیسو په بنو کې درې غیر ملکیان نیولې دي. په دغه اړه تفصیل سیلاب محسود راکړي.
د شوېدی وزیرستان مرکزی پونډ غولی وڼنه د لوېدی زلوري ته د شپږ کیلومتره په فاصله د سرحدي کرښې سره نږدې د انګورو د بغړ شناونه په سیمه کې د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو یو ځل بیا برید وکړل، چې په نتیجه کې درې ځایي طالبان په هغه ځای مړه او یو بل زخمي شو. د انګورو د یو اوسیدونکي چې خپل نوم جواتول او ژغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل، مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د شپې په یوه نیمه بجه شاو او د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو د بغړ شناونه په سیمه کې د طالبانو یو مرکز په نقشا کا او څلور توغندي ور باندې و داغل. د خفیا ادارې یو چارواکی ویایي چې په نقشا شوی مرکز د مولا نذیر د ډاله و دای دا زیاتوي چې وژلي طالبان د حضرت علي، شیر علي، امیر حمزه او زخمي شوی د عمران په نوم پیژندل شوی دي. د شلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو هم د پېښې په خلای کړه دای په دا لړک شمه چې دیوانه تحصیلدار نعمت الله نه پښتنه وکړه، هغه پلان ټاکې چې په دا رنگ وژغېدل.
خودره کسان یادې فلال نور خلاص پته سره لګي نو اوس کې داسې رپورټ ورسېږي
یادا دیوی چې د روانې میاشتې په دیارلسمه نېټه د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو د سویلي وزیرستان زبا غره په سیمه کښې برید کړی و چې په نتیجه کښې یې څلور ځایي او دوه افغاني طالبان وژلي شوي وو. په بل پلو د لکې مروت پولیس درې برکاپوش غیر ملکیان او د قطبي وزیرستان یو قبایلي د شپې نه بجې هغه وخت ګرفتار کړل کله چې دوی په یو ټیکسي موټر کښې د بنو نه د ډېر اسماعیل خان په لیار نامعلوم ځای ته روان وو. په غیر ملکیان شه دوا کسون د اذربایجان او یو د روس اوسېدونکی شامل دی. گرفتار شوی کسون د پښتنې ګوژنې د پاره ناڅرګنده ځای ته بیولي شوي دي. په دا لړ کښې مې چې د بنو ډویژن ډي آی جی فیروز شاه وژغوه هغوی وویل
دا خو لکه خفیا ذرایع اطلاع وه بیسیکلي او دوه اذربایجان دي یو رشین دی او دوی مخکې تلل.
د غیر ملکیانو نومینه الدمیز فرهاد او سلیمان وشولي شوي دي چې د کومو نه د اذربایجان ترکي پاسپورټونه او غیر ملکي کرنسي هم برآمد شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په قندهار کې ځان وجون کې چودنې پنځه سرحدي پولیس وجلی دي. دغلته د پولیسو چارواکي ویلي پیښه په داسې حال کې وشوه چې پولیس پر تلاشۍ بوخت و. په دې اړه تفصیل د سید شاه سقیم په راپور کې و.
چارواکي وایي ځانمرګی برید تیر ماښام د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه د سپین بولدک په ولسوالۍ کې شوی دی چې د یو قومندان په ګډون پکې پنځه تنه سرحدي پولیس وژل شوي او څلور تنه عام وګړي ټپیان دي. د کندهار د امنیتي چارواکیو په خبره برید کوونکی چې په کرولا موټر کې سپور و ویش بازار ته پر لاره یا امنیتي پوستې ته څیرمه د پولیسو پر موټر ځان ورالوزولی دی. په جنوب لویدیځه حوزه کې د پولیسو د څلور سوه څلور میوند زون قومندان جنرال محمد سالم احساس مشال راډیو ته وویل چې په برید کې د یو قومندان په ګډون پنځه تنه سرحدي پولیس وژل شوي او څلور نور عام وګړي ټپیان دي.
او د پولیسو رینجر سره د موټر جنګولی و د امنیت رج چې را کړې ده دقیق همدا ده چې پنځه نفره پورې ټول شهیدان شوي دي. موټر بېخي اور اخیستی ده. دوه نفره ملکي خلک او دوه نفره زخمیان دي.
د وژل شوي قومندان نوم اختر محمد وښود. د پیښې مسؤلیت د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو منلی دی. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي مشال راډیو ته یې وویل چې برید د دوی یو ملګري د پولیسو په موټر وکړی دی. د قاري یوسف په خبره په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون پنځلس تنه سرحدي پولیس وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې سرحدي پولیسو په یاده سیمه کې په بمونو بار یو موټر چې له پاکستانه را روان و نیولی و. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
کراچۍ کې پولیسو د جمعې په ورځ د پلټنې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د ښار د ګودرا کیمپ په سیمه کې د مذهبي ګوندونو په دفترونو چاپې وهلي دي او ځینې دفترونه یې مات کړي هم دي. په دې اخله تفصیل ظفر کریمی راخي.
پولیس او رینجر سرتیرو کراچۍ د ګودرا کیمپ په سیمه کې د مذهبي ګوندونو سنی تحریک او ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه په دفترونو چاپې وهلي دي او د یاد شوو ګوندونو ځینې دفترونه یې ویجاړ کړي هم دي. د سنی تحریک مرستیال مشر شاهد غوري مشال رډیو ته ویلي چې نن سهار قانون نافذونکو ادارو ګودرا کیمپ په سیمه کې د دوی په دفتر چاپه وهلې ده او دفتر کې پروت سامان یې مات کړی دی. دی وایي پولیسو د سنی تحریک دفتر مات کړو او هلته لګېدلی ایر کنډیشن او نور سامان یې زرې زرې کړو. د کراچۍ په تاریخ کې اول ځل داسې وشوه چې زموږ په غوښتنه حکومت د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه په ضد عملیات وکړل. اوس دوی دغې عملیاتو کې موږ هم شامل کړو. زموږ په دفترونو دا ډول چاپې لګول دا معنا لري چې پولیس دا ښودل غواړي چې هغوی بېلوري دي. موږ د داسې پیښو غندنه کوو. شاهد غوري په خبره حکومت له پکار دي چې یوازې د ترهګر ګوندونو په ضد کاروایي مخ په وړاندې بوزي. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وایي کراچۍ کې د تلپاتې امن دپاره د سیاسي ګوندونو ترڅنګ مذهبي ګوندونو په ضد عملیات هم حکومت ګټور ګڼي. د هغه په خبره د ترهګرۍ شروع هم مذهبي ګوندونو له مسلکي جګړو څخه کړې ده.
ګودرا کیمپ هم د دې یو مرکز دی. د دې چې ښار کې څه واقعات وشي بیا د دې اثر خو د دې علاقې باندې ضرور پرېوځي. دې ملک کې سړی سوچ کوي نو د دهشتګردۍ آغاز هم مذهبي ګوندونو کړی دی او خاص کر دې مذهبي ګوندونو ته د ضیاء الحق صاحب په دور کې ډېره وده ملاو شوې وه. نو اگر چې اوس لسانی جماعتونه په دې حواله باندې مخ ته راغلي دي، خاص کر په دې حواله باندې د جماعت اسلامي ډېر غټ نوم پاتې شوی دی، نو دا خو نوې خبره نه ده، بلکې ډېره زړه خبره ده چې په دې کې مذهبي ګوندونه هم شامل دي.
د یادونې وړ ده چې د کراچۍ بدامنۍ کیس په فیصله کې سپریم کورټ ویلي دي چې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ مذهبي ګوندونه، جماعت اسلامي او سنی تحریک هم د ښاریانو څخه په قلنګ اخیستو کې ککړ دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې حکومت د بجلی په لوډ شیټینګ د قابو موندلو لپاره په هفته کې د دوو چټیانو او د بازارونو د وختي بندولو ګامونه اخیستي دي. د پیښور دکانداران وایي د دوی د دغه فیصلې سره به کاروبار ته ډېر زیان ورسي. د دوی دغه خبرې د فواد علي شاه په راپور کې اورو.
د پیښور ښار دکاندارانو حکومت له طرفه په هفته کې د دوو چټیانو د اعلان غندنه کړې ده. دا دکانداران وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ د وجې اول نه هم د دوی کار باندې ډېر فرق پروته دی، او اوس هفته کې د دوو چټیانو اعلان سره به د دوی کاروبارونه په ټپه ودرېږي. نواب شیر څوک چې په ډینز پلازا کې د کمپیوټرو دکان چلوي وایي چې د دې فیصلې اثر به نه صرف دا چې په دکاندارانو غورځېږي، بلکې په عام ولس به هم دا ډېر اغېز وکړي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ په کاروبار باندې خو آلریډي د دهشتګردۍ او د لوډ شیډنګ د وجې ډېر بد اثر پرېوتی دی او پریوزي او لګیا دی. ولس چې کوم عام خلک د هغې حالت هم ورسره ډېر خرابېږي. ته اوس په خپله سوچ وکړه چې یو مزدور سړی، یعنی هغه دلته اوس زه کاروبار کوم، ما سره مزدورانی، نو زه لکه چې څه اول د بجلی د وجې زما کاروبار خرابي، او څه چې بیا په هفته کې د هغې دوه چوټیانې شي، نو زه به د خپلو مزدورانو او د هغه له د جیب نه پیسې ورکوم.
نیاز علي څوک چې د کپړو دکان چلوي وایي چې حکومت ته پکار ده چې بجلی د بچت لپاره نور څه ګامونه پورته کړي.
یار یو خو پیر نه کاروبار داسې ټاپ دی، او بیا چې دا دوه چوټیانې په حکومت راوسته نور هم کار خراب شي. کار نه دی چې دوه چوټیانې، هغه یو چوټي هم ډېره وه، کنه هغه یو هم داسې چې اتوار کومه چوټي وهلته هم کار نه و. چې دوه چوټیانې شي نو مزید به کاروبار ډېر خراب. کپڑو دکانونه هم دي، زموږ دکانونه باندې بیا ډېر اثرات پرېوځي.
یو بل دکاندار احمد علي وایي
دا چې روټین به خراب شي، لکه اوس مثلا گاک راځي په گاک یو خپل روټین یې خو دی، نو که هغه ورځ له دوی چوټي قرار کې نو هغه د هر چا خپل خبرې اترې، لکه هر سړی سره خپل کاروبار خپل یو ټیم ایسته، چا هغه ټیم نه ته چټیو کې، لکه اوس مثلا د چا اتوار ورځ له هغه ټیم ایسته، چا هفته ورځ له ایسته، چا ورځ له ته په کاروباري سړی باندې چټیو کې، نو هغه شاپینګ هغه و نه کړی. نو بس مونږ د دې په حق کې نه یو چې دا دوه چټیانې دی وشي.
دا خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ملک کې د بجلی د بچت لپاره په سرکاري دفترونو او تعلیمی ادارو کې د هفته دوه چټیانې کولو اعلان کړی دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو وور. افغان فلم جوړونکي وایي چې په کابل کې د ایران سفارت د یو بل افغاني فلم نندارې ته د وړاندې کولو ممانعت کړی دی. د مدرسه په نوم دا فلم د یوې افغاني جینې د ژوند په اړه دی چې هیله لري زده کړې وکړي، خو د ایران د قانون او حالاتو له مخې اجازه نه ورکول کیږي. نقیب الله متنوال نور حال راکوي.
د مدرسې په نوم دغه افغاني فلم چې د افغانستان لویدیز هرات ولایت او ایران سرحدي سیمو کې جوړ شوی، په ایران کې د افغاني کډوالو سره د ایراني چارواکو بد چلند کوي. ټاکل شوی و چې دا فلم د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په استقلال لیسه کې نندارې ته وړاندې شي، خو د پولیس لخوا یې مخه ونیول شوه. اسد سکندر چې دا فلم یې جوړ کړی وایي چې دوی د فلم د ښودلو لپاره زیات میلمانه رابللي وو، خو اجازه ورنه کول شوه چې وښودل شي.
و ما په تلاشای زیات کردم، خواستم یې فلم افتتاح کنم، اما همیشه
ما ډېرې هڅې وکړې او غوښتل مې چې دا فلم پرانیزم، او هر وخت خنډونه راته جوړ شوي. بالاخره مې پریکړه وکړه چې دا فلم په شخصي ډول وړاندې کړم، او د استقلال لیسې ته مې د دې فلم مینهوال راغوښتي وو چې وی ګوري، او تېره ورځ زه پرې نه ښودل شوم. د ګلدا په نوم یوه ښځه چې ایرانۍ ده، په استقلال لیسه کې یوه مسؤوله ده، راته وویل چې په کابل کې د ایران سفارت او افغان فلم رئیس لخوا ورته هدایت شوی او نشي کولی چې دا فلم وښودل شي.
و همچنان رئیس افغان فلم، من نمیتونم این فلم افتتاح کنم.
د مدرسې په نوم فلم جوړونکی اسد سکندر وایي چې افغان دولت باید یو هیواد سفارت ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د ایران سفارت او د افغان فلم ریاست په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د افغان فلم رئیس انجینر عبدالطیف څو ورځې وړاندې د همسایه یا ګاونډي په نوم د یو بل افغاني فلم چې په داستان کې په ایران کې د افغان مهاجرو د سفید څنګ په نوم د یو کیمپ افغان مهاجر د ایراني پولیسو لخوا ځورول کیږي او بیا په ډزو ویشتل کیږي په بندیز لګولو سره ویلي و چې کیدای شي په دې سره د ایران او افغانستان هیوادونو اړیکې خراب شي. خو د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې افغان دولت باید په دې اړه پلټنې وکړي او د ایران سفارت دې ته پرېنږدي چې زموږ هیواد په کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي او زموږ په کلتوري فعالیتونو محدودیتونه ولګوي.
او خود افغانستان مدنی ٹولنا فرہنگی کڑی ٹول رو خان فکران ابایت یا الاسی اور ابادی اور فرہنگ ریواز ارجنا اور پختون ریواز نور پنش
باید ویل شي چې د مدرسې په نوم فلم پنځه یاد کړي دی چې دی یو افغان انجلۍ چې غواړي په ایران کې زده کړې وکړي، خو د ایران د قوانینو او حالاتو له مخې اجازه نه ورکول کیږي چې خپل موخې ته ورسیږي. نقیب الامتنوال، مشال رادیو، خوست.
د کراچۍ له بندرګاه څخه شاوخوا په زرګونو د تیلو ټینکرې ناټو او اصحاب ځواکونو دپاره د باګرام هوایي اډې ته تیل وړي. زیاتره وخت دغو ټینکرو باندې د لارې په اوږدو کې بریدونه کیږي چې پکې اکثره وخت د ټینکرونو ډرایوران او یا هم کلینډران وجل کیږي. ظفر کریمی د یو داسې پلار سره خبرې کړې دي چې زوی په دغه حملو کې زخمي شوی او بیا دغه زخمونو له وجې مړ شوی دی.
55 کلن عظمت شیر په خپل هم د اوږدې مودې راهسې د تیلو ټینکۍ چلوي. عظمت شیر وایي د خیبر ایجنسۍ د زیاتره خلکو په څیر د ده پلار هم لارۍ چلوله، هغه یې په خپل هم چلوي او د هغه 20 کلن زوی یې هم. عظمت شیر وایي زلمی زوی یې څه موده مخکې هغه وخت زخمي شوی و چې وسلوالو یې ټینکر ته اور واچوه او بیا یې ورله په لارۍ ډزې وکړې.
زوی نوم و ابراهیم خان اپریدایم، اپریدو کې زه خاخیل کوم. د مسله خو په طالبان پرې راووتل کن، تور پټکي یې والي و، خو بالکل ځوانان و، دا نه و چې بوډاګانو لاس یې راکړه موټرسایکل بانه چې ودرېږم، ټوپک ورسره و چې بس ورته ولا چې ودرېدم چړایي م وکه نیتې تلی به م وای خو چړایي وه نه شوم ته تلی. بیا انګې کالم ویشته مې ورته ودرېدم په سادر کې داسې پټ چشه نیولی و چې دا ورسره ټاپکا وه چې هغه مې ویل پټکي راکلو کو پټېرو باندې د خپل پټکي واچل و ټاپکا یې پې پټراولو وشړاله و دغه ټینکې تیلای ویلا ویر کو چې ګوډي ته مې داسې په شیشه کې راوکتل لمبې مې ولیدې چې پټېرو د مخه لمبې بالې وې چې بس په دغه ټینکې چې ما کړکۍ کولول نو راټوپکال مې دولا کلشن کو پیرو ویر کړو نو دا سیټ باندې غونډه وویشته. یو بي سو بغاټه دمکه پکې وشوه، بي سو بغاټه دمکه وشوه چې دا ګوډه په څټ ولوېدو.
د هر پلار په څیر عظمت شیر ته هم خپل زوی ابراهیم خان تر هر چا زلمی او ګلاله ښکارېدو.
والا چې ډېر ښکلی ځوان و، نو ډېر ښکلی ځوان و، خو بس داسې کور ورسره وشو، خو داسې نوجوان ما سره لیدلی. ما د کور کلي ولی خیل چې د چا نه پښتنه کې ابراهیم خان پېژني، نروالی پکې و، تکړه توپ پکې و، د هرې ودا کې سړی توپ پکې و، د هېچا بې ذاتي یې نه کړې ده، نه بې ذاته سړی نه و، ډېر نر و قابل. کور کوژدن مې ویله کړې وه، واده مې ویله، والا چې کړو خو بس دغه مصیبت
تر دې چې لارې خرڅ کړه او په لکونو نورې روپۍ قرضدار هم شو.
30 لاکھ روپۍ مونږه غټه پیسې ته دي. یو ټریلا مې په لوړه چې ځان مې پیسین دی ولا پلور غټه او نه خپل وټولې مې دی و بل نه وټولې کړي کسان دی. اوس هم را باندې قرضې پرتې دي، اوس را باندې په کسان سره یې چې 17 لاکھ روپۍ را باندې و، چې 1 لاکھ 17 لاکھ رانه په مونږ چې 9 لاکھ روپۍ اوس غختې شي. اوس بزا بچای مې مرده څوک مې بیزتی نه کی، اوس میاش 13 شي مانی سي بیزتی مې وکی.
عظمت شیر نه مې چې د ځوان زوی د مرګ نه وروسته د کور اوسنی حالات وو پختل، نه په سترګو کې یې غټي غټي وګرځېدې او بیا یې وویل
نو درد خو دې مخې کسان دی چې زړه یې روان کړی دی که د ځوان دغه ته یې کنه خو ټول کور مې اور اوس مې ټول کور نه سکور پروت دی، داسې خپه دی، داسې غړي ډېر تکلیفونه یې را سره ډېر تېر کړي، ډېر تکلیفونه یې تېر.
کراچۍ څخه بګرام ته د تیلو وړلو کاروبار سره په زرګونو خلک تړل شوي، خو په دې خلکو کې د هر دریم څلورم تن د ژوند کیسه د عظمت شیر او یا هم د هغه د ځواني مرګ زوی محمد ابراهیم خان د کیسې په څیر ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
مشال ریڈیو دغه قدر مند اوریدونکو، زمونږ د خبرونه د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې تاسو اوري په درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کېدونکې دی ورزو به حاصل بشي تا چې د دې وخت خبر نه اورو.
امریکا د مشکوک ابي پيلوټا الوتکو په دوو تازه بریدونو کې چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوي شپږ وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې نن د دوو چوټیانو یا رخصتیو باندې عمل پیل شوی، خو په صوبو کې لا په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. په سن صوبه کې د سیلابونو له وجې د بې ځایه شویو کورنۍ او خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې نن سهار پر نړیوالو ځواکونو ډله ییز ځانمرګي برید شوی چې مرګ ژوبله هم لري. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې ځان وژونکې چاودنې کې مرګ ژوبله شمیرن هوتا رسیدلی ده. امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزی بانک بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. او د لیبیا ملي عبوري شورا وایي په سرحد ترابلس کې پرون د لرې کړی شوي مشر معمر قذافي او حکومتي ځواکونو ترمنځ په وسلوالې نښتې کې درې کسان وژل شوي.
اوس د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دغه مطبوعات کتلي دي او تاسو د پاره تیری دغه مهم ټکی راټول کړی.
نن مقامی ورځپاڼه خپلې اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان عسکري او سیاسي قیادت یو وار بیا په امریکا په ډاګه کړی دا چې د افغانستان د خاورې نه به په پاکستان نور حمله برداشت نه کړی شو او د ترهګرو پر ضد روان عملیات مکمل کېدو پورې یو نوی محاذ پرانستل نه غواړو. موږ د امریکا سره د برابرۍ په بنیاد باندې تعلقات ساتل غواړو. ادارې لیکي چې د دې خبرې وروسته اوس د حکومت ذمہواري جوړیږي چې په خپل دریس کلک او ټینګ ودرېږي. ولی چې دې ټولو معاملو شاته دا حقیقت ته چې امریکا کنه نوی نو سبا به د دې ځای لاړ شي، همون به دلته پاتې یو. نو باید چې حکومت داسې پالیسی جوړ کړي چې د خپل قومي مفادات تحفظ کې ورته نور ستونزې پیدا نکړي. ایکسپریس ورسپانه هم خپل ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک گراسمن د زیارت په ورځ د صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، آرمی چیف جنرال اشفاق پرویز کیانی او وزیر خارجه هینا ربانی کر سره ملاقاتونه وکړل چې پکې په دواړه خیزه او د منطقې په صورتحال باندې خبرې اترې وکړې. ادارې لیکي چې د رښتې کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی وو او دا ملاقاتونه د هغې تاو تریخوالی د راکمول لپاره وو. ادارې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خجی او هیله ده چې راتلونکي کې به هم د دواړو ملکونو ترمنځ داسې ښې اړیکې په نظر راشي. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې په کار ده چې امریکا د نورو غوښتنو په ځای د پاکستان مجبورو ته هم وګوري او خپل رویه کې بدلون راولي، ځکه چې د امریکای پر رویه کې بدلون لګبل به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته نور وده ترلاسه شي. نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او د اردو ژبې ورسپانې آج خپل اداري اسمبلی کې د مسلم لیگ نون او متحده قومي مومنت ترمنځ په شوه لانج باندې لیکلې ده چې پکې ډان ورسپانه وایي چې چودري نثار علي خان اسی هم د خپل غوسه او جذباتو د پاره مشهور دي، خو د اجلاس دوران باید چې دواړو ډلو د صبر ناکار اغستې وي. اداري وایي چې دا څه اول ځل نه دي، بلکې یو کال کې په دویم ځل دواړو ګوندونو د یو بل خلاف داسې لهجه استعمال کړه چې ولس ورته حیران پاتې شوی دی. نواز لیک یو طرف ته د ملک دویمه لویه پارټي ده، نو بل طرف ته متحده قومي مومنت هم په بیا بیا د حکومت په پریښودو بیرته حکومت ته راغلي دي او دا شان د دوی یو خپل اهمیت دی. نو په کار ده چې دواړو ډلې د خپل راتلونکي دپاره هر فیصله او هر خبره په سوچ کوي. دغه شان آج ورځپاڼه هم وایي چې مخکې ورځو کې د دوه سیاسي ډلو غړو کومه ژبه استعمال کړې وه، هغه په هیڅ شان د قبلولو وړ نه ده. د یو گریجویټ اسمبلی د غړو په حیث دا ډیره غیر پارلماني رویه وه. باید چې دوه نډلې د صبر او زغم نه کار واخلي او راتلونکي کې داسې پیښې او داسې خبرې مخې ته رانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرن افیر مجلې په یو مقاله کې راغلی د سیمه ایزه ګټو په رڼا کې امریکا اوس هم په دې عقیده ده چې د پاکستان سره د ملګرتیا له وجې دوی ته ځینې ګټې ترلاسه کیږي. امریکا په ښکاره د پاکستان د مرستې په دې وجه ستاینه کوي چې دغه هیواد دوی ته استخباراتي معلومات ورکوي، ترګر نیسي او دوی لره دا اجازت ورکوي چې د القاعده پر ضد جنگ لړکې ډرون بریدونه تیز کړي. د امریکا حکومتي انتظامیه دې په لور هم اشاره کړې چې په افغانستان کې دوی بغیر له دې جنگ نشي ګټلې تر څو پاکستان په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان رسولو لپاره لارې نوي ورکړي. په افغانستان کې ناټو ته د سامان رسولو په لړ کې د متبادل لارو لپاره د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د هغه ازبکي سیال اسلام کریموف ترمنځ خبرې اترې روانې دي، خو مقاله لیکونکي وایي باوجود د دې چې د امریکا کانګرس د ازبکستان د رژیم څخه هغه پوځي بندیزونه لرې کړي کوم چې پرې په 2008 کال کې لګیدلی وو، نو بیا هم که ازبکستان ناټو ته په سامان رسولو لړکې د پاکستان ځای نیسي نو لا به ډېر وخت لګي. همداراز ولسمشر اوباما انتظامیه په دې هم نظر دی که هغوی پاکستان پرېږدي نو چین به بیا پاکستان سره ملګرتیا ته را وړاندې کیږي. مقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر بارک اوباما څو واره ویلي چې د پاکستان سره د اوږدې ملګرتیا وروسته اسلام آباد به اخر دا خبره ومني چې د پاکستان او امریکا دښمنان او ګټې یو دي. بلخوا د ویبپاڼې اوپن ډیموکراسي په یو مقاله کې راغلی دي چې منځنی ایشیا د نسلي ناکرارۍ او سختدریزه اسلام پاله یاغیتوب لپاره شهرت خپل کړی دی، خو دا شهرت تر ټولو مهم تاوتریخوالی ځپي. دا تاوتریخوالی د دې سیمو د زیاتره آبادۍ هغه هڅې دي چې له لارې یې دوی د هغو رژیمونو تر واک لاندې خپل ضروریات پوره کړي چې پر خپل ځان ویاړي چې واک لري، ځان لوی او غټ ثابتوي. د پخوانی شوروي اتحاد په لمن کې په پراته منځنی ایشیا کې د تاوتریخوالی ټکي سمدستي له سردریزه اسلام پالي نسلي تناو او د دولتي فشار معنا سره سمون خوري. دا حیرانوونکې نه ده ځکه چې شو پیښو د نړیوالو رسنیو او نړیوالو سازمانونو توجه د سیمو ته واړوله.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د روان جنگ او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پلان باندې یو مقاله خپره کړې ده. احمد شاه اعظمي د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي په 2000 کال کې چې کله طالبان له واک لری کړل سول نو امریکا افغانستان ته له یو شمېر خواهشاتو سره راغله. دوی غوښتل چې دلته ډیموکراسي راولي، یو دوامدار مضبوط مرکزی حکومت او امنیتی ځواکونه پر مخ بوزي، د هیروین په کاروبار کې د دې هیواد ونډه کم کړي، د هیواد بنیادی کړه وړه جوړ کړي او تعلیم او د ښځو حقوق پیاوړي کړي. خدا ټول تر یو حده د مایوسی درجه ته ورسېدل. ورسپانه لیکي یو وخت و چې امریکایانو اوچت پلانونه درلودل خو اوس دوی هر څه ډیر مختصر کړي دي. اوس د دوی لپاره بدلون تر ټولو مهم ټکی پاتې سعودي چې روانې لوبې ته د پای ټکی کښېږدي او دا هیواد د امریکا په مرسته روزل سوو افغان ځواکونو ته پرېږدي چې په دا ډول د امریکا د دفاع د وزارت لپاره د وتلو لاره پرانیستل سي او دوی شاته یو داسې ملګری پرېږدي چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه وکړای سي. ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته د هغو ځایونو په اړه معلومات ورکوي چې اوس مهال د دوی په ولکه کې دي او غواړي چې تر 2014 کال پورې واک افغان ځواکونو ته وسپاري. دوی غواړي چې افغانان د امریکایانو وتلو ته تیار کړي چې دوی بیا د خپل سنگرونو ساتنه په خپل وکړي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې ځایي ګوریلا یا چرکیان به د افغان ځواکونو پر ضد څه ډول غبرګون وښيي. یو نظر دا دی چې د امریکایانو په وتلو سره به قراری رامنځته سي او افغان ځواکونه او مخالف وسلوال به د ځایي خلکو مزګړیتوب ته غاړه کښېږدي. خو بل نظر دا شي چې طالبان او حکانی شبکه به پر افغان ځواکونو دومره فشار راولي چې هغوی به د امریکا د مرستې پرته په تیښته مجبوره کړي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا شتون په دې امکان لري چې له دوی سره پر مختللي مخابراتي نظام سته. دوی داسې راډارونه لري چې د راتلونکو خطرونو مخه ونیسي او خپل مخابره د سټلایټ للارې له خپل ځکني او هوایي ځواک سره وصل کړي او د دشمن په ضد وجنګیږي. خو افغان ځواکونه نه خو دومره پرمختللي مخابراتي نظام او وسله لري او نه هم دومره مهارت او پوهه لکه امریکایان چې لري. ورسپانه لیکي که څه هم افغان ځواکونه د امنیتي چارو مسولیت ته چمتو دي خو پښتنه دا راپیدا کیږي چې دوی به په اوسنیو وسایلو او توان سره خپل ځانونه وساتلای سي او کنه.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو او اوس د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې د اکانومیست د مقاله مهم ټکی د حسیبه شهید ناورو.
د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت په خرابې دودي، خو دا ګران ښکاري چې یو وخت د اړیکې پریکړي. اکانومیست مجله د دې خبرې په دوام سره لیکي، په اسلام آباد کې پوځي ډوله کسانو، ډیپلوماټانو، څیړونکو او سیاستوالو زهرجن دریځ خپل کړی دی. دواړو هیوادونو د استخباراتو ترمنځ په تیرو شپږو لسیزو کې د اوسامه بن لادن تر وژلو راوروسته موده کې تر بل هر وخت اړیکې کړکېچنې شوې دي. مجله وړاندې لیکي، پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له لوري د القاعده شبکې د مشر وژنه داسې احساس کړ چې سپکاوی یې شوی دی، او لا هم دا ویره شته چې اړیکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پسې خراب شي. د اکانومیست مجله لیکي، تیره میاشت د امریکا د ټولو ځواکونو لوی دریستیز ادمیرال مایک میولن چې د کار موده یې پای ته رسیدلې ده وویل، د پاکستان پوځي استخبارات د حقانی ډله چلوي. دا ډله په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره جګړه کوي، او تورنه شوې ده چې په سپتمبر کې په کابل کې د امریکا پر سفارت برید کړی و. د مایک میولن له څرګندونو وروسته په پاکستان کې داسې وویل شول چې جګړې ته تیارې پکار دي. په پاکستان کې د نظر پښتون له مخې اتیا په سلو کې خلک له امریکا سره مخالفت کوي، او دا هیواد د شخړو بنسټ ګڼي. تیرونی ولسمشر باراک اوباما وویل چې بهرنۍ نړۍ باید د پاکستان چلن وڅاري. بل لورته په یو کال کې د سی آی ای دریم مشر په اسلام آباد کې وروسته تر دې وټاکل شو چې مخکنی د پاکستان استخباراتو ته د منلو وړ نه و. اکانومیست مجله لیکي، د امریکا تګلاره هم یو ډول نه ده. یو اړخته دفاعي بڼه لري، غواړي چې له جهادیانو سره جګړه وکړي، او د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د پاکستان لاسوهنو ته په غوسه کېږي. بلورته دغه تګلاره ډیپلوماتیکه ده، داسې چې د پاکستان اټومي وسلو ته اندېښنه لري، او سوچ کوي چې د پاکستان لمرستې نه پرته پر لویدیز د ترهګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدای. په لیکنه کې راغلي، خدام ګړی اړیکې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ کڅه هم سړې شوې دي، په خپل حال تودې هم دي. امریکایانو پوځي مرستې له اسلام آباد سره ځنډولې دي. په سلګونو میلیونه ډالر مرستې په تیرو میاشتو کې له پاکستان سره ندي شوي، او دغه هیواد ته د امریکا روزونکي ندي ورغلي. امریکا همداراز د پخوا په پرتله اوس د داسې کارونو ملاتړ کوي چې د پاکستان نه خوښیږي، لکه تیره اونۍ چې هند له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د یوې مرستندوی په توګه پراخه ونډه واخلي، او امریکا یې ننګه وکړه. اکانومیست مجله لیکي، د دې په ځواب کې بیا پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه نه ده منلې.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. دا نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
بجول قبایلی سیمه کې د کرکټ یو ټورنمنت شو چې پکې د سیمه او خواوشا ولسوالونه لسکم سلو ټیمانو برخه اخیستې ده. شانواز ترکزی دغه ټورنمنت ورغلی وو، او تاسو د پاره د راپور را لګیدل دي.
په قبایلی سیمه باجوړ جنسی کې د بنظیر بټو شهید کرکټ ټورنمنت پر نوم روان شوی ټورنمنت کې هم دغه سیمه لس کمسل ټیمونه لوبي کوي. د باجوړ ایجنسی د لرو پرتو سیمو کرکټ لوب اکاونټ کې لوبغاړو ډیره خوشحالي څرګنده کړې ده چې درې کلونه ورستو باجوړ سپورتس کمپلیکس پرانستل شو، او اوس هغه ته د لوب موقع یو وار بیا په لاس راغله. نور الوهاب د ماموندو د تحصیل اوسیدونکو دی، او د کرکټ لوبغاړی دی. خوشاله دی چې لوبيږي، خو یو غیلې هم وکړله.
بل کم سپورت سټډیم چې دی په دې کې دا کم دغه چې غټول خار والا تاوال دي کنه، نو هغه د سایډونو ټارګټ کوي اکثر، کله سریقابات شو، مامون شو، اکثر دوی لکه اوس نظر انداز دي. زمنګ پیلا راوند شوه دی، نن زمنګ د دویم راوند میچ دی. په کار دا و چې دا ټول راوند ختم شوه وي، نو بیا موږ له میچ راکړی وینو خبره وي. چا یو ټیم اډول یو ټیم میچ کړی نه دی، د سره هغه ډایرکټ دویم راوند ته شفت شوی دی.
د صدیقآباد سپورتس ایسوسییشن صدر فضل حکیم خان نمو چې و پختل، دا سات هم ستون زشته چې د کرکټ لوبه کوونکو ته ورپیخي وی وی ویل
نن د کم ټیمونه میچ ته د ټول سټډنټان دي او د سکول چټي نشته دي نو آیا دا سټډنټان د پاره د امیچا هم دی کو د دیو د تعلیم ما د دې سره مخکې هغه سره خبره وکړلې چې کم از کم دا طریقه کار نه په کار کم سټډنټان چې دي هغه له په ماځګر ټیم کې میچ ور په کار دی یا کم مطلب دا چې فارغ کسان دي ځوانان دي هغه له مثال په دې ټیم باندې یا ساتم یا په ماځخیم ټیم کې هغه له میچ ور کول په کار دي
د صدیق آباد 11 کرکټ کلب مینیجر شمس الرحمن وویل په کار دا چې سینیئر لوبغاړي خپل کشرانو ته لوبي زده کړي
نو سینیئر لدا په کار دي چې جونیئر لګ دغه کوي حوصله افزائی کوي او یو جونیئر په یو سیز نه پوهیږي نو دغه ورته اپلای کوي چې یاره دا داسې کول په کار دي ټورنامنت رول داسې دي د امپایر فیصله داسې ده دغه داسې ده د بال پیس داسې ده د ګراوند پیس داسې ده داسې دا په دې رولو باندې خپل جونیئر په پوهیږي نو دا د سینیئر فرایز دي نو په هغه کې زمونږ د هلک ډېر ناکام روان دي
کلمو چې د فاټا سیکرټریټ له اړخه د باجوړ ایجنسی د پاره د سپورتس مینیجر فضل اکبر خلجی ته د لوبغاړو ګلی وړاندې دی کړې نو داسې جواب کړې
زما مخې ته لاده سي دغه نه دی راغلی چې دا یو اهمه مسله ده او زه به نن مطلب دا دی چې دې کې خو هغوی ته ما ویلي دي چې د لرې کم د زمونږ د باجوړ د لرې سیمو خلک چې کم دی هغو له تاسو د داسې ټایم کې میچ ورکوئ چې هغې ته په راتلو کې مسله نه وي او په تلو کې مسله نه وي تر څو پورې د سکول والا تعلق دی نو نه ما ته د اوسه پورې داسې چا ویلي دي چې یاره مونږ ته دا تکلیف دی کوو انشاءالله تعالی زه به نن مطلب دا دی هغوی ته ویم چې یاره هغوی ته داسې ټایم کې ورکوئ چې هغې خپل سکول هم ورسره وي
د لوبغاړو پوینا که حکومت ته هغوی دپاره د لوبو د میدانونو انتظام وکړي نو د کرکټ په لوبو کې پرمختګ ممکنه دی شانواز ترکزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیزې خپرونې د نړۍ رنگونه به د خپرونه کې زمونږ همکار ګلایز تاسو دپاره د نړۍ نه خوندور خبرونه او راپورونه راوړي نو راځئ چې واورو د نن د نړۍ رنگونه
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو کوربا ګلایز یم په پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبرې او کیسې راغونډې کړې دي قدرمن اوردونکو لومړی زو چینتا چرته چې د نړۍ له ټولو جګ ټاور ته اعزاز ورکړل شوی دی دا شمالی چین جنگ شو صوبا چې په دې هواد کې لټولو مالدار خلک پکې اوسېږي د نړۍ لټولو جګ ټاور جوړ شوی دی د دې ټاور وګدواله یو زر شپږ اویا فټه دی د دې ټاور لویه بلا خوندور خبره دا ده چې د دې شاوخوا دوه زره خلک اوسېږي دا ټاور د پیرس ایفل ټاور نه هم جګ دی د دې ټاور په جوړېدو څلور کاله لګېدلې دي او پرې درې ارب یون مصرف شوی دی ځینې خلک ګمان کوي چې د دې ټاور شکل د ټرافیک په شان دی مرچکه د خوراک لازمی جز دی خو یو داسې کیسې نه مو خبروم چې یو ښځه د سحر ناشته د غرمې او د ماخام روټۍ کې مرچکی خوري زو لندن ته د لندن یو کم 50 کنن روچی پیچی په خوراکي هر وخت مرچکی خوري روسلی د تیر 9515 پیته خوراکونو کې مرچکی خوړلې دي او دا اعزاز یې ترلاسه کړی دی چې په نړۍ کې لټولو زیات مرچکی خوري روسلی هر وخت له خپل ځان سره په بوتل کې د مرچکو جوس هم ګرځي دوی وایي چې د مرچکو زرګونو قسمونه خوړلې دي د روس ساينس پوهانو د زخمونو د درملنې لپاره یو موثره پټۍ جوړه کړې ده. زو د روس سایبیریا تا روس ساينس پوهانو یو داسې پټۍ جوړه کړې ده چې ډېر زر زخمونه ښکوي. د دې پټۍ نوم دی ویتا ویلاس، او دا پخپله په زخمونو کې بکتریا او نور جراثیم لري کوي. ساينس پوهان وایي دې پټۍ سره زخمونه د نور وخت په شان ډېر زیات زر ښه کېږي. دوی وایي دا ایجاد د پنسلین په شان انقلابي دی. هند په یو رپورټ کې وایي چې د موبایل ټلیفون له کبله د فصلونو په پیداوار کې اضافه شوې ده. هند کې د اکسفام اداري او موبایل ټلیفون کمپنی وډافون یو رپورټ تر مخه د موبایل ټلیفون سره واړه کروندګر خپل فصلونو په پیداوار کې لس چنده اضافه کولی شي. رپورټ وایي چې د موبایل ټلیفون په ذریعه کروندګر د بینکینګ اسانتیا ترلاسه کولی شي. د فصل د خرص نه وړاندې د دې مقابله هم کولی شي. موبایل ټلیفون کمپنی دریز لري ک چری کروندګرو سره موبایل ټلیفون وي، نو دوی به په بازار کې د فصلونو نرخ معلومات ترلاسه کولی شي. د موسم حالات او د سره سره د بانکینګ سہولت هم ترلاسه کولی شي. د سره با کروندګرو ته ډیر زیات فائدہ ورسیږي. اوریدونکو، وټامنز د بدن ضرورت دی، خو ساينس پوهان وایي کچری اضافي وټامنز استعمال شي نو دا د ژوند لپاره خطرناک ثابت کیدی شي. تحقیق کوونکي وایي چې کله هم وټامنز اخستل کیږي نو خلک ګمان کوي چې دا د صحت لپاره بخښه وي، خو اصلا داسې نه ده. تحقیق کوونکي زیاتوي ځینې وختونو کې د توانایي په غرض خلک زیات وټامنز واخلي چې په بدن ته ضرورت نه وي، او داسې حالاتو کې دا د مرګ سبب هم جوړېدای شي. تحقیق کوونکي وایي د فولادو ګولۍ یا آیرن ورته ویل کیږي زیات خطرناک دي، خو کلسیم استعمال خطرناک نه دی. په انټرنیټ کې د ویډیو لټولو لوی ویب پاڼې یوټیوب او ناسا د خلا په تجربو یو مقابله شروع کړې ده. د امریکا خلائی اداري ناسا او یوټیوب په شریکه د یو داسې مقابلې اهتمام کړی دی چې تر مخه یې 14 کالو نواخلي تر 18 کالو پورې ځوانانو ته موقع ورکړی شوی ده چې داسې تجربو ډیزاین جوړ کړي چې په خلا کې دا تجربې وکړي شي. په دې مقابلو کې به دوه تجربې اخستلی شي، او بیا به ستور مزلي په نړیوال خلائی سټیشن کې دا تجربې کوي. دا تجربې به د خلا نه نیخ په نیغه خودلی شي. د دې مقابلو مخه په ځوانانو کې د خلا په تجربو کې بوخکول دي، او د دې په اړه شعور را بیدارول دي. اوریدونکو، هند د نړۍ له ټولو ارزانه کمپیوټر آکاش جوړ کړی دی. هند د د نړۍ لټولو ارزانه او وړوکی کمپیوټر د آکاش په نامه جوړ کړی دی. د دې کمپیوټر بیا د 1500 روپو نه واخلي تر 200 روپو پورې دی. داسې ویل کیږي چې په دې کمپیوټر ډیر زیات خرچه راغلی ده. حکومت غریب طالب علمانو لپاره دا جوړ کړی دی. دا طالب علمان چې لرې پرتو سیمو کې اوسیږي او د حکومت لخوا ورکړل شوي تعلیمي مواد به د دې کمپیوټر د لارې ډاونلوډ کولی شي. د دې مقصد دا هم دی چې غریب طالب علمانو له خپل تعلیم معیار ښه کړي. څېړونکي وایي چې دې کمپیوټر په استعمال کې یو شمېر ستونزې دي. خو د هند د تعلیم وزارت وایي راروان ورځو کې به په دې مسلو قابو عمومي. اوریدونکو د ایپل کمپنی نوی آیفون 4S چې 13 اونۍ د دې پرانسته کړې وه په ګرد نړۍ کې له خلکو د توجه مرکز جوړ شوی دی. ایپل کمپنی وایي چې د آیفون مارکیټ ته د راتلو نه وړاندې 1 میلیون خلکو د دې آرډر ورکړي دي. د دې نه وړاندې د آیفون 4 تیر کال لپاره 6 لک خلکو له مخکې آرډر ورکړي وو. اوس د فلمی نړۍ خبرې یو کیسې. د هالیوډ نوی فلم ریئل سٹیل په باکس افس کې په لومړي نمبر دی. فلم ریئل سٹیل په باکس افس کې په لومړي ونی کې 8.3 میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی.
Anything I could use to put a fighting robot together. This is what it's all about.
We can't win, can we?
We'll see.
د هالیوډ مشهور ستوري جارج کلونی نوی فلم دی ایدیاز اف مارچ 13 اونۍ د نمایښت لپاره وړاندې کړی شوی دی. په باکس افس کې دا فلم په 2 نمبر دی. فلم دی ایدیاز اف مارچ د امریکا په سیاست جوړ شوی دی.
Dignity matters.
You were off the campaign, but you thought it was important to fix things.
Integrity matters. Our future depends on it.
Steven, don't do this.
I'll do or say anything if I believe in it, but I have to believe in the cause.
د هند فلمونو مشهور ستوري هیما مالنی لومړی ځل فلم پروډوس کړی دی. دا فلم نوم دی ټل می خدا. دا فلم د نمایښت لپاره 13 اونۍ وړاندې کړی شوی وو. په دې فلم کې د هیما مالنی لور ایشا دیول هم کار کړی دی.
تمہارے ڈیڈی کا نام یہ سے شروع ہوتا ہے.
ان سے ملنا بہت ضروری ہے. ٹونی کوسٹیلو میرے فادر کا نام ہے.
ابھی تو تم بولا کہ تمہارے فادر کا نام روی کپور ہے.
وہ بھی میرے ڈیڈ ہیں.
کتنے ڈیڈی ہیں تمہارے؟
آپ لوگ چاہیے پلیز چاہیے یہاں سے
سرچ کرو اس لڑکے کا فادر کون
ہے. اوریدونکو په هند او په نړۍ کې د مشهور ستوري شاهرخ خان نوی فلم راون ټول انتظار اړوي. که څه هم شاهرخ خان د دې فلم مشهورتیا لپاره هر یو کار کوي او د دې لپاره موبایل انټرنیټ او هر یو کمپنی سره تړون نکړی دي. تیر پروگرام کې مو اوریدلی و چې د تامل فلمونو مشهور ستوري رجنیکانت هم په یو سین کې کار کړی دی. خو اوس شاهرخ خان په راون فلم کې د مشهور ستوري امیتاب بچن اواز هم ریکارډ کړی دی. امیتاب بچن په خپل شخصي بلاګ کې ویلي وو چې په راون فلم کې کار کول د دوی لپاره اعزاز دی. فلم راون به د اکتوبر په 6 نیټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
برائی سنگ جو میل رچایا پھر کبھی نہ چھوٹے اس کا سایہ. لڑائی گولیوں سے نہیں دل سے جیتی جاتی ہے.
قدرمن اوردن کو داوا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیل لرم چې تاسو ضرورت به پریوتی وي. قدرمن اوردن کو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروگرام کې د خپل سیمه حیرانونکو قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221 2 1 2 1 2 1. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونې با بیا در سره يم. په لوی الله مو سپارم.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.